واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د داعش خراسان ډلې ادا کړي چې د کابل ښار ادګا جمعه ته نږدې د تیری ورځې چاودنې ځانمرګ برید وو او برید دوی کړی دی. د داعش ډلې ته منسوب د اماک په ویب سایټ کې د دوشنبه پر ورځ ادا سوي چې په دغه ځانمرګ برید کې لسګونه طالب ملیشي وژل سوي دي. د دغه ادا له مخې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد اژانس فرانس پرس ته وویل چې لومړی معلومات ښیي چې د داعش خراسان ډله د دې برید ذمہ‌وار ده. په ویب سایټ کې همدغه راز د یو کس تصویر هم خپور شوی چې ټوپک یې په لاس کې دی او نوم یې مصباح الکنړی شو دل سوی دی. د داعش خراسان ډله وایي چې برید همدغه کس کړی دی. دوی ورځې مخې د کابل ښار ادګا جمعه ته نږدې چاودنه وسوه. طالبان وایي چې په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل سوي او ژوبل سوي دي، خو لا هم دقیق ارقام ښودل سوي نه دي. برید هغه وخت وسو چې د ادګا په جمعه کې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د داعش خراسان ډلې داسې مال دغه برید مسؤلیت منلی چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې د کابل په ښار ولسم اوزه کې د داعش ډلې یو پټنځای ویجاړ کړی دی. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د خلکو د پاسپورتونو د جوړولو کار به بیرته پیل شي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویل چې دوی کابینه پرون دوشنبه پر ورځ غونډه کړې او په هغه کې د کورونا چارو وزارت امر جاری شوی چې د پاسپورت او تذکرو د ورکړې لړۍ بیرته پیل شي. په افغانستان کې د پاسپورتونو لوی ادارې هغه مهال کار بند کړ چې طالبانو د کابل ښار ونیوه. دا غوړسته ډیر خلکو غوښتل چې د افغانستان څخه بهر هیوادونو ته ولاړ شي. یبه خو د پروازونو نشټوالی او بل اړخ ته د پاسپورتونو د جوړولو نشټون بهر ته د خلکو سفرونه ستونزمن کړل. د پاسپورت ادارې اعلان کړی چې د بیا فعالیدو لپاره پوره آمادګی نیولې او ټاکل شوی ده چې د پاسپورتونو د ویشل کار په نږدې آینده کې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت د ساحل په جنوبي سیمه کې د تیلو د خپرېدو له وجې کبان برسېوي او مرغان هم په ساحل کې په تیلو ککړ شوي دي. ځای چارواکي وایي چې له دې وجې په چاپېریال ډېر بد اغېز شوی دي. د امریکا ساحل ساتونکي فدرالي ایالتي او د ښار د مختلفو ادارو کسانو د ساحل د پاکولو کار پیل کړی او ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې ساحلي سیمو ته تیل څنګه خپور شوی دي. د ساحلي سیمې هانټنګټن ښاروال کم کار په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا اټکل له مخې یو لک شپږ زره ګیلن یا درې زره بیرل تیل د آرام سمندر په شاوخوا دیارلس مربع میله سیمه کې خپور شوی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ پر ایران ټینګار کړی چې هغه امریکایي تبه چې ایران د هیواد څخه په وتلو بندیز لګولی د ایران څخه بهر د جرایي د عملیاتو کولو اجازه دی ورکړي. د هغه کورنۍ وایي چې د هغه ژوند د ایران څخه بهر سمدستي د جرایي په عملیاتو تړلی دي. د ایران یوې محکمې د تیر کال په ویلو کې باکر نمازی چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې پخوانی چارواکي پاتې شوی د بند سزا واوروله. د هغه د مدافع وکیلان وایي چې چارواکو هغه ته ایراني پاسپورت ورکول منع کړی دی ځکه چې ایران دوه تابعیتونه نه مني، نو د هیواد څخه د وتلو لپاره باکر د ایران پاسپورت اړتیا لري. باکر نمازی د 2018 کال په فروری کې هغه مهال په ایران کې ونیول سو چې تهران ته په دې هیله تللی و چې د خپل زوی سره مرسته وکړي چې ایرانی چارواکو نیولې و. د ټولنیزو شبکو مخکښ شرکت فیسبوک د شاوخوا اوو ساعتونو وروسته بیرته کار شروع کړی دی. له دې مخکې د ټولنیزو شبکو مخکښ شرکت په خپل یو بیان کې ویلي و چې ځینې خلک د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه لري، خو کار روان دی چې دا ستونزه هواره سي. د فیسبوک اړوند دوه نور شبکو انسټاګرام او واتس اپ هم کار پرې شي و. فیسبوک له دې کبله د خلکو څخه بخښنه غوښتې ده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارد ورځنی فعال غړي لري. امریکایي رسنوي ویلي دي چې فیسبوک تر اوسه د دې لوی پرچاوي د لامل پاره څه نه دی ویلي. دا په تیر یو کال کې د فیسبوک او اړوند شرکتونو تر ټولو لوږده پرچاوي یاد سوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د میډیټراني په سمندر کې د بالریک ټاپو ته نږدې 14 تنه مهاجرین ژغورلي دي او هغه مخکنی رپورټ یې سم کړی چې پکې ویل شوي وو چې 11 تنه مړې موندلې دي. چارواکو په یو بیان کې ویلي چې ټول ټال 14 تنه د کیبریا په ټاپو کې پیدا کړي او ټول ژوندي دي. بیان زیاته کړي چې د ژغورنې عمل له هم د هغه درونو کسانو پسې ګرځي چې د مهاجرینو په کښتۍ کې سپاره وو. د اسپانیا چارواکو ویلي چې په کښتۍ کې ځینو کسانو ورته ویلي چې 11 تنه په دغه کښتۍ کې ورسره وو او ځینې خلکو اوبو ته ځانونه ورسولي دي. او په روسیه کې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د پیل راسي په لومړي ځل په یوه ورځ په دغه هیواد کې تر ټولو ډیر کسان مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې د اکتوبر په درېمه نیټه د کورونا وایرس له کبله لږ تر لږه 890 کسان مړه سوي دي. روسیه 144 میلیونه نفوس لري او د امریکا د جان هاپکنز پونتون د معلوماتو پر اساس د دوشنبه تر ورځې پوري په دغه یواد کې 1.2 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته سیوی او 2,000 نور مړ سیوی دي. روسیه د کورونا وایرس ضد لومړی واکسین سپورتنیک وی تولید کړی او تر دې دمه 2.2 میلیونه خلکو دا واکسین کړی دي چې د روسیې د ټول نفوس 28% کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
طالبانو اسلامی امارت د اورپای ټولنې د بهرنی سیاست د مسول د سرګوندو په باب چې په افغانستان کې د بشری ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو غوښتي چې د دغې ټولنې شرایط ومني، وایي چې سیاسي مسایل باید د بشری مسایلو لري وساتل شي. په موکړی په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان زبی الله مجاهد مرستیال بلال کریمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل د څرګندونو په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو مسلو حل د خبرو او مفاهمې له لارې غواړي. بلال کریمی ویل د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د اروپای هیوادونو او ګاونډیو په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو سره د خبرو له لارې شته ستونزې او مسلې حل کړي او د افغانانو حقوق اعاده شي.
اسلامي امارت په خپل جانب کې لو هغه تعهدات ته سي کړي دي اجمنتیا ثابت کړي د زمور هواد خاور به د هیچا پرزيد نه کاریږي. اسلامي امارت چاته د غواش او zarar متوجه کولو پالیسی نه لري. د متقابل احترام پر بنسټ ولاړی حسنره اړیکې لټول نړي سره غواړي، په ځانګړي ډول اروپאי هوادونو سره، ملګرو ملتونو، امدارنګ ټول همسایه هوادونو سره نیک تعاملات غواړي او د تجمن دي او هله مهم دا سي نړي هم زمور سره دا سي برخورد وکوي سي هغه زموږ د ملت زموږ د خلکو حقوق پکې عاده وي، هغه په ملګرو ملتونو کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، زموږ د هیوادوالو هغه کنګل سوي پیسې راخوشي سي کې او ملګرو ملتونو او نور صحي سازمانونه، بشري سازمانونه په ټولو برخو کې کاغه حکومتي مرستي دي، طبي او صحي مرستي دي، په ټولو برخو کې زموږ د هیوادوالو سره مرسته وکوي. هله مداد سي بشري موضوعات، ډیپلوماټیک موضوعات د سیاسي فشار په وسیله او نګرځي د سیاست قرباني نسي او لدی لارز مختلار سو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزي بورل په مقاله کې چې په انټرنیټي باندې خبره کړي، د افغانستان د روانو اقتصادي سوزو یادونه کړې او ویلې دي چې ژري مخاوندني ولشي نو د افغانستان اقتصادي سیستم بړنګ شي چې ورسره د هیواد د بشري ناورین سره مخ کې دي شي. د اروپای ټولنې د چارواکي د طالبانو له اسلامي امارت غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي هغه شرایط ومني چې افغانستان ته د لازمي تو بشري مرستو لیک تلاره هوارول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست ستمشه په دغه مقاله کې ویلي چې د افغانستان بانکي سیستم لوړانې پال شوې دي چې ورسره په بانکونو کې د خلکو د پیسو د استرو بهیر هم د سوند سره مخ شوې. هغه ویلي چې د افغانستان روغتي سیستم هم د ډیرو غواخونو سره مخ دی. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې طالبان به ژر تر ژره په افغانستان کې د خزو د کار او زده کړو مسلو ته د حل لارې ولټوي. د سیاسي چارو کارپوه کاظم عبد الحسن حکر وایي چې افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولای. کاظم عبد الحسن حکر وایي خزو ته کوم حقونه چې د اسلام دین ورکړي که طالبان واقعاً پلی د خزو د حقونو په سر پورته شوی جنجالونه به هم ورسره هوار شي.
افغانستان په تجرید او انزوا کې ژوند نشي کولای. افغانان ډیر درپدر، غریب، محروم انسانان دي او افغانستان په جګړو کې درپدر شوی او یو ورستپاتې هیواد دی. نو د افغانستان چارواکو ته مناسب ده چې په زور نړۍ ته بهانې په ګوتو ورنکړي، په ځانګړې توګه داسې بهانې چې هغه د دې په واسطه کې ده دین، قرآن او حدیثو بشر ته حقوق ورکړي، خصوصا حقوق کړي دي، اما حقوق دورته ورکړي ترګه دي اضافه نه ورکوي. ورته افغانانو فرهنګ او دین انانات په پام کې ونیو شي. زه متمنه چې په همدغه محدوده کې هم که په افغانستان کې خپل حقوق ورکړ شي، نړۍ پر قانون کېږي او د غستون دي نه رامنځته کېږي.
او نور لویزو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت حکومت سره خپل اړیکې د یو شمېر بشري مسلو په وړاندې د حکومت چلند پورې مربوطې ګڼلې او ویلي دي چې نړۍ د خبرو پر ځای د طالبانو څخه عملی اقدامات لیدل غواړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1290.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو سره خلکو د هیلې لرله چې په هغه هیواد کې به امنیت ټینګیږي او چاودنې او وژنې به پای ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې تر ډیره امن راغلی او جګړې ختمې شوې، خو اوس هم په ځینو سیمو کې چاودنې او وژنې ترسره کیږي او دې کار افغانان اندېښمن کړي دي. په موکړې د رپورټ ته
طالبانو د روان میلادي کال د اګست په 15 نیټه پر کابل واکمن شول او د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت پای ته ورسېده. د طالبانو پر اتک سره خلک دې ته خوشاله وو چې چاودنی ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې به پای ته ورسیږي. که څه هم دا موارد اوس تر ډیره نشته، اما هیواد په دې وروستیو کې د چاودنو او وژنو شاهد پاتې شوی دی. وروستۍ پیښې د یکشنبه په ورځ په کابل او جلال آباد ښارونو کې وشوې. د کابل عیدګاه جماعت ته په چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول.
یو څلور پنځه کسان او پکې یو ماشوم پکې و. رکشاوان عملته کولې دو بس زخمی شو، عمل ته پروت شو، خلک ویراټو دی په ټوډي والا غي جن موټر ډرایور لګیدل او راغې دی چې بس تر دې جه په موټر راغې بس دلته نور درې دو.
دغه چاودنی په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لمړي وزیر عمران خان د شنبه پورې زویلی د امریکا حکومت به که جروي او یا روسته باید طالبان په رسمیت وپیژني.
Sooner or later they'll have to.
کجر بیا ورسته هوغوی به مجبور شي. اوس مهال که تاسو پر رسنیو کې په سنا کې استمایا غونډه وګورئ، په امریکا کې حیرانتیا او سربدالی ده. هوغوی له شلو کلونو وروسته د طالبانو په بیا راتګ په بشپړ ډول حیران شوي دي. هلته اوس مهال ملامتیاوي کیږي، خو زه ډېر د ناهیلۍ احساس کوم چې جمهور رئیس بایدن هدف ګرځول کیږي. زه فکر کوم دا عادلانه نه ده، ځکه هغه څه کولای شوی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د جګړې له ختمېدو شپږ اونۍ وروسته اوس د افغانستان اقتصاد رنګېدو ته نږدې دی.
ولا ضرورتونه خلکو ډېرې لږ مشکلات هم پیدا شوې ډېرې دي، نو موږ او تاسو هم پیدا اوسېله وکړو. نو خدای خو مهربانه دی، الله مهربانه بچا دی، الله تعالی بالا صحیح کړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د یکشنبه په ورځ ویلي چې افغانستان د اقتصادي او اجتماعي سقوط د کړنګ په غاړه ولاړ دی چې په یو بشري بحران بدلیدلی شي. هاغلی بورل زیاته کړه چې د افغانستان 9 میلیارد ډالر کنګل شوی. په افغانستان کې د خوراکي موادو قیمت 50% لوړ ختلی دی، بانکي سیستم فلج دی او صحي سیستم چې تر ډیره په نړیوالو مرستو تکیه دی له سقوط سره مخ دی.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
امریکا د کرونا وایرس تر مرسته کوونکې هیواد دی چې نړۍ ته د 1.1 میلیارد ډوز ویکسین د انتقالولو ژمنه کړې ده. امریکا تر اوسه د خپلې ژمنې 15% برخه عملي کړې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
امریکا په هیواد کې دننه د مصرفیدونکو واکسین درې برابر له هیواد بهر لیږي. دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن هوټ دی چې د نړۍ سره د واکسین په برخه کې مرسته وکړي.
The United States is buying another half billion doses of Pfizer.
امریکا د فایزر 9 میلیارد دوز نور واکسین اخلي چې د نړۍ د ټیټ یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا 9 میلیارد دوز به پر راتلونکي وکال کې ولېګل شي. له دې سره د واکسین په برخه کې به زمونږ مرسته 1.1 میلیارد دوز ته ورسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لدی 1.1 میلیارد ډوز واکسین څخه شاوخوا 102 میلیونه ډوز چې 15% جوړوي بهر ته لیږل شوې دي. سپینماړی وایي د کورونا ضد 200 میلیونه نور ډوز به د سکال 2021 کال تر پایه ورسول شي او پاتې 800 میلیونه ډوز به د کال 2022 تر سپتمبر پورې ولېږل شي.
د نړۍ لپاره د واکسینونو د مخکښ هیواد ادعا کول ډېره ښه خبره ده. خدا به ډېر ښه وي چې عمل کې وګورو، نه دا چې یوازې د ژمنو په اړه خبرې وشي. زه فکر کوم کله چې موږ واکسینونو ته د لاسرسي او رسولو په اړه خبرې کوو، باید عمومي انځور ته وګورو چې په حقیقت کې دا واکسینونه د چا لاسته ورځي.
خیریه سازمانونه وایي د دغو لګول شوي واکسینونو 80% بډایه هیوادونو ته ورکړ شوي او څه کم 1% ټیټ عاید لرونکي هیوادونو ته لیږل شوي دي. پستر عاید لرونکي هیوادونو امریکا، اروپایي اتحادیه، برېټانیا، کاناډا او چین کې د واکسین د ذخیرو په اړه د یو څېړونکي شرکت ایرفینیټي معلومات ښیي چې د سپتمبر تر پایه پورې پکې د 600 او 1 میلیونه ډوزه واکسین نه ډېر پاتې ول. حتی وروسته له دې چې دغو هیوادونه له 12 کلن نه پورته عمر لرونکو خلکو ته د بوستر یا دریم دور واکسین وړاندیز هم کړی و.
You know how a situation we have rich countries
اوس وضعیت داسې دی چې بډای هیوادونه د خپل اړتیاونه درې چنده زیات واکسینونه لري. د دې اول خطر دا دی چې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته نه رسیږي، او دویم ټول ترلاسه شوی واکسین به نشي کارولای. موږ د مخالې دلې دي چې بډای هیوادونه میلیونونه دوزه واکسین ضایع کوي، ځکه چې د کارولو لمخه تاریخ تیریږي.
د افینیټی معلومات ښیي چې واکسین جوړونکي شرکتونه په میاشت کې 1.5 میلیارد ډوزه واکسین تولیدوي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 6 میلیارد ډوزه واکسینونه خلکو ته لګول شوی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان هدف دا دی چې ری بډای هیوادونه ځان ته د واکسین د اخیستو بهیر سوکا کړي، نو په څو میاشتو کې به پاتې 5 میلیارد ډوزه نور واکسین هم په نړۍ کې خلکو ته ولګول شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د اردن شاهي محل د پندورا پیپرز یا د پندورا اسناد د تورون په مقابل کې خبرګون خولې چې وايي په منځني ختیس کې د امریکا عملګری پاچا عبد الله په امریکا او انګلستان کې په سوال سکورونو باندې د 100 میلیون ډالرو ډیر مصرف کولو د پاره خپل آف شور یا بهرنیو ملکونو کې پټ حسابونه کارولې دي. کارپوهان وايي دا تورونه په ډیر جدي او حساس وخت کې لګول شوې دي، ځکه چې اردن د دې کال په پیل کې د ناکامې کودتا د پلان نه واخله. د کووډ 19 او سیاسي بے ثباتی لامل د اقتصادي مشکلاتو سره مبارزه کوي. د امریکا هغه خبريال ډیل گاولک د عمان رپورت را لګل چې زیدرتا در اورو. د اردن شاهي ماڼۍ د دوشمې په ورځ په بیان کې دغه تورونه رد کړي دي. وای ویل چې د پاچا عبد الله ملکیتونو په اړه باندې ورستې خبرونه ناسم. دغه اعلامیه ویل چې د هغه کورونه هیڅ راز نه دي او غیر معمولي او نامناسب نه دي، ځکه چې دا دواړه رسمي او شخصي ملاقاتونو د لپاره استعمالېږي. د پندورا رپورت ویلي دي چې عبد الله په تیرو لسیزو کې دغه ملکیتونه په داسې وخت کې جوړ کړي دي چې بهرنۍ مرستې هم هیواد ته په دغه ملک کې د مهاجرینو د بحران سره د مبارزې لپاره دغه ملک ته ورکول کېدي. دا هغه وخت چې په 2013 کال کې د اردن ولس د خپل حکومت په خلاف باندې مظاهرې وکړې. د اردن په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو امیر السلیبیا امریکا غکتو ویل چې د غتورونه په یو ډیر حساس وخت کې لګول شوې دي، ځکه چې هیواد د کرونا د وبا په منځ کې د اقتصادي بحران نتیریږي. هغه ویل دا رپورټونه په داسې وخت کې راغلي دي چې پاچا د خپل انزور د خکولو لپاره کوشش کوي چې په سیمیزه توګه باندې رول ولوبوي، د سوریه عراق سره خپل تعلقات سم کړي. هغه هم د غډول واشنگټن ته هم سفر وکړو. دا ځکه ډیر جدي تورونه دي چې د اداري فساد پورې اړه لري. دا وخت د اردن ولس د کرونا د وبا او همدغه ډول د بیکاری، مایوسی او د نورو ستونزو سره مقابله کوي. د یادونه وړ ده د 1950 لسیزې راهیسې اردن د امریکا نه تر اوسه پورې د 22 میلیارد ډالرو مرستې ترلاسه کړې دي. یوازې تیر کال دغه ملک ته امریکا 1.5 میلیارد ډالر ورکړل، چې دا د اسرائیل او افغانستان وروسته د امریکا دریم لوی مرستې ترلاسه کوونکی هیواد دی. د امریکا چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې هغوی د دغه مرستو په اړه باندې تحقیقات کوي او دوی داسې هیڅ شواهد نه لري چې دغه پیسې د کوم هدف لپاره ورکول شوې دي. د هغو اهدافونو علاوه دغه بل چرته لګول شوې وي. د افغانستان د جنو د فوټبال لوبډلې لوبغاړو د وطن نه تر وته وروسته د پرتګال په لزبن ښار کې خپل تمرینات پیل کړي دي. په موکړي دی رپورټ ته
د پرتګال د فوټبال ملي فدراسیون د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په ځای پر ځای کولو کې مهم رول لوبولی دی. غوی افغان لوبغاړو ته د پرتګال د هیواد حکومت لخوا د لزبون په ښار کې سیاسي پناهندگی ورکړې ده. عامل رمزي 15 کال عمر لري او د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې لوبې کولې. هغه اوس د خپل نورو همکارانو سره پرتګال ته مهاجره شوې ده.
مونږ زیات خوشاله شو کله مو چې د فوټبال میدان ولید. مونږ زیات خوشاله وو. باور مونږ شو کولای چې مونږ دی بیا د فوټبال لوبې وکړو. مونږ هیڅ باور نه کاوه. زما د ملګرو څخه یې ویره تول چې بنینه زه خو به ویده نه یم. ما ورته وویل چې نه دا رښتیا ده. مونږ اوس کولای شو خپل زده کړو او فوټبال ته دوام ورکړو.
امیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې هغه ډیره خوشاله ده چې په پرتګال کې بخپل لوبو ته دوام ورکړي او نور له خطر سره مخامخ نه ده. هغه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نشوي کولای چې د فوټبال لوبې وکړي. همداشان هغه وایي چې هغه د خپل کورنۍ پاک له هم زیاته خوښینه ده چې لا تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې ده.
And our street everyone knows that زمون په خار کې هر څوک په دې پوهیږي چې زه فوټبال لوبغاړی یم. ټول په دې پوهیږي دا زمونږ لپاره ډیره خطرناک و. مال طالبانو فرار وکړ. بله د طالبانو نه بالکل خطرناکه. ټول په دې پوهیدل چې مونږ د فوټبال په ټیم کې یو او یو ورځ به په یو دقیقه کې ټول وژلې وای زما او زما ټوله کورنۍ.
هغه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې هغه په دې خوشاله ده چې ټیم یې په لومړي ځل د پرتګال په لزبون ښار کې ټریننګ پیل کړ. کله چې طالبانو د اګست په میاشت کې افغانستان ونیو د نجونو دا ډله په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه زیاته اندېښمنه ده.
مونګور چې د انجونی زمونږ نه ډېری خېلو بيګي هغه ډېری خوشاله دي. خو کله چې مونږ په خپل هیواد کې وو لزړ نه مونږ شو خندیدلې. حتی که خندیدلې هم وای خو مونږ جړل زکه په وطن کې مسخت بد حالت روان دي.
کله چې په نوی یمن لسیزه کې طالبانو په لومړي ځل افغانستان ونیو د ښځو او انجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړل او په عام حاضر کې به ډېری کمی لیدل کېدلې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
استرالیا په نړۍ کې په رسمي توګه هغه ملک دی چې د کرونا د وبا نروستا تر ټولو زیات بند پاتې شوی دی. په استرالیا کې ولس تر اوسه پورې د 215 ورځو لپاره په کورونو کې بند پاتې شوی دی. په موکړې د سیدنی نه د فلم ورسل دی رپورټ ته زموږ همکاري درته دراوروي.
د کومې ورځې راپدې خوا چې د کورونا وبا خپرې سوي د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو چې کوم کویدا د استرالیا د میربون په شار کې لګېدلی د نړۍ په هیڅ یو ځای کې ساري نه لري. په دې شار کې خلکو 215 ورځې په کور کې دننه تیرې کړي او هیڅوک اجازه نه لري چې بهر تر اوزی. ملبون چې د وکټوريا د شار مرکز دی د شپږم ځل لپاره پکې خلکو ته امر شوی چې د کورونا څخه د باندې راوونه وزي. دا تازه بندیز د همدې روان میلادي کال د اگست میاشتې په 15 منټه نافذ شو او ترنه پوری روان دی. تر دې وړاندې د تیر کال د جولای د نیولې تر اکتوبر تر میاشتې پوری خلک یو سل یو لس ورځې په خپل کورونو کې دننه بند وو. ملبون چې په استرالیا کې د خلکو د غنیګونو لقبله دوهم ستر شار دی د لومړي ځل لپاره د 2020 کال د مارچ په میاشت کې د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. په ښار کې ډېری دوکانونه او کاروبارونه بند سوي او په مینونو خلک مجبور سوي چې د کور څخه زده کړي او کارونه وکړي. په ځینو ځایونو کې د شپې لخوا په بشپړه توګه د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. د وکټوريا په ښار کې د واکمن حکومت مخالفینو د ایالتي حکومت لخوا د بندیز په موده او شدت تور لګولی. خو مسولین وایي چې دا چې په استرالیا کې په ملي کچه د کورونا ضد واکسین کول سوکه دی، هغوی د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پرته له دې چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه ولګوي بله چاره نه لري. د وکټوریا ایالت د روغتیا ریاست مشر بریټ سوټان وایي چې د سختو کویداتو له کبله د خلکو ژوند ژغورل شوی. هغه وایي
I mean, it's been an awful crisis for the world, for Melbourne, more than any other place in Australia. We have to face the crisis.
دا د ټول نړۍ د پاره یو بحران دی. په استرالیا کې د ملبورن د پاره تر ټولو ناوړه وضعیت دی. موږ باید چې د بحران سره چې مخ یو مبارزه وکړو. دا یو حقیقت دی چې موږ د اقتصادي همکاري د پراختیا په سازمانونو کې د واکسین ورکولو په برخه کې شاته پاتې یو. او دا په دې معنی چې باید د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه ولګو. او په دې سره په زیاته پمانه د خلکو د مړینې مخه ونیسو. په دې شهر کې د دوشنبه په ورځ 1400 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او څلور کسان مړه شول. په استرالیا کې د کورونا د پیل را په دې خوا 110,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او 1400 مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د نږدې متحدینو استرالیا او برتانیا سره یو ځای نوی در ارخیز امنیتی شراکت اعلان کرد چه در مثال پر دول پا AUKUS شهرت لری. جمهور رئیس جوی بایدن انویل امریکا، استرالیا و برطانیا لپخوان وفادار او توانا ملگری دی او حتی او سمون دیر نجدی ملگری و. من بل تاریخی گام اوچتاوی چه زمون در طول و درو وارو حوادون و ترمند همکاری جورا او رسمی کلو. زکا من طول در اگده مودل پارا در اندو پیسیپیک پسیما که در سول و صوبات در دارده که دو ضرورت پیجانو. زکا زمون در هر یو حواد راتلون که پا حقیقت که دنرائی در ازاد پرانیست اندو پیسیپیک بنده متکی ده. فراتلون کې لسیزو کې دوام پیدا کوي او وده کوي. جمهور رئیس بایدن ویلې AUKUS د هغه کوشش و برخه ده چې د امریکا ائتلافونه زیاتوي چې د وسنۍ و راتلونکو ګواښونو ښه غم وخوري. دا په نوو طریقو سره د امریکا موجوده متحدین او انډیوالان تقریبا سره وصل کوي او زمون قابلیت پراخه کوي چې همکاري وکړو. په رسمیت وپیژنو داسې سیمه ییزه جدایي نشته ده چې هغه زمونږ د اتلانتیک او پیسیفیک انډیوالانو ګټې جدا کړي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه پر سیره پر دې AUKUS د دې په باره کې ډاډ ورکوي چې زمونږ هر یو ډیر اصلي قابلیتونه لري چې په چټکۍ د تدریجي ګواښونو په خلاف مناورې او دفاع وکړي. AUKUS به زمونږ ماڼوګان، ساینسپوهان او زمونږ صنعتونه سره یو ځای کړي چې په پوځي قابلیتونو او په مهمو ټکنالوژیو لکه سایبر، په مصنوعي استخباراتو، کوانټوم ټکنالوژي او د سمندر لاندې قلمرو کې خپل څنډه وساتو او پراختیا ورکړو. د AUKUS د لاس لاندې مهمه پروژه به د استرالیا لپاره د خپلو سمندري بیړیو لپاره په وسلو او اتوم سمبال او تلونو لاسته د راوړلو یوه اختیاري لاره غوره کړي. جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ چې موږ ټول به په یوې طریقې سره دغه کوشش په غاړه واخلو چې په بین المللي غیر اتومي وسلو کې دوامداره مشرتوب او د معیارونو په انډیوالۍ او د اتومي انرژۍ د بین المللي ایجنسۍ سره د مشورې سخت تصدیق منعکسوي. استرالیا، برطانیا او امریکا څه باندې اویا کاله د متحدینو او نورو انډیوالانو سره په ګډه کار کړی دی چې شریک ارزښتونه او امنیت او سوکالي وژغورو. د AUKUS پیل کېدل د انډو پیسیفیک په سیمه کې د دغو هدفونو سرته د رسولو په لور یو مهم ګام دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.